السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې روژه او دعاګانې مو قبول وي. زه رسوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته راغلم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د اسد 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست 9 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې روسیا وایي د سیمې راتلونکي وضعیت د افغانستان د ولسمشرۍ په د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلې ده. ولسی جرګه او مدني ټولنه غیر مسؤوله وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګواښ بولي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونه ده. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان او منځنۍ آسیا کې راتلونکی وضعیت په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په نتایجو پورې ارتباط لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون نامیبیا ته د نامیبیا کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. او د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي تېره شپه د فوټبال په یو میدان کې 14 لک تر لږه و کسان وشلې دي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان او منځنۍ آسیا کې راتلونکي وضعیت په دې هیواد کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو نتیجو پورې ارتباط لري. د روسیې دولتي خبري اژانسونه ادرتاس او انټرفاکس وایي چې د روسیې دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزیران پرون د ایټالیا دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو میکانیزم نه دی څرګند او د شفافیت په اړه شک کیږي. ټاکل شوی چې د روان کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون نامیبیا ته ماته ورکړه. د لوی اوچو انټر کانټینټل کرکټ جام سیالۍ په نامیبیا کې روانې دي چې د افغانستان کرکټ ټیم یې د څلور ورځنیو لوبو د پیل اتل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان کرکټ ټیم د ورځې خپل اتلونۍ دفاع کوله چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ ټیم د ورځې وشو کوه چې ډېره دفاع وکوله او نیمیا ته سخته ماته ورکړله چې دې مبارکي زه د ازادي راډیو له لارې خپل ټولو هیوادوالو ته ورکوم.
افغانستان به په نامیبیا کې د چمپیونز لیګ په دوه نورو سیالیو کې هم ګډون کوي چې هر سیالي یو ورځ دوام کوي. فرید هوتک ویل کچې افغانستان دا سیالي وګټي نو د غوراوی له مسابقو پرته د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې برخه اخیستلی شي. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي د فوټبال په یو میدان کې 14 لک تر لږه کسان وشلي او 40 نورې ژوبل کړي دي. د سیمې د پولیسو مشر رزاق دریجو ویل 14 تیر شپه ناوخته د یو ایالتي وزیر موټر ته نږدې شوې ده. 14 هغه مهال شو کله چې د وزیر د فوټبال د دوه محلي ټیمونو ترمنځ د مسابقې له کتلو وروسته بیرته ستنېده. پولیس ویلي بم له میدان څخه بهر په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په 14 کې وزیر ته زیان نه دی رسېدلی. خو ویل کېږي چې وشل شوي زیاتره تنکي ځوانان دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړی دی. د وزارت پرون په خپل خبر پاڼه کې ویلي کچېرې بهاول خان په امریکا کې بانګول لري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي له هغه سره له هر ډول معاملې منع دي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي که غربي دولتونو په جدیت خبرو ته تیاری ښیي نو ایران هم تیار دی. ولسمشر روحانی پرون په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویل چې جدي خبرې د دواړو لورو اندېښنې له منځه وړلی شي.
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت
د وی مونږ په ټول جدیت او د وخت له ضایع کولو پرته تیار یو چې په دې جدي مذاکرو کې ګډون وکړو. زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو اندېښنې د ډیالاګ او مذاکرو له لارې حل شي.
مطمئن هستم که نگرانی های دو طرف از طریق گفتگو در زمان.
حسن روحانی زیاته کړ چې امریکا تر اوسه دوی ته ضد او نقیص پیغامونه استولې دي. روحانی ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خنډ لرې کولای شي. د ایتالیا په میلان ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ ماموران په موقت ډول ایستل شوي دي. پولیسو پرون ویل چې قونسلګرۍ ته د بمي حمله د خبرداري یو لیک استول شوی خو د ودانۍ تر پلاتین وروسته هیڅ ډول چاودونکي مواد نه دي موندل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په زیاتو هیوادونو کې د تروریستي حملو د امکان په خاطر خپل سفارتونه او قونسلګرۍ تړلې وې. او د سوریه دولتي مطبوعات وی چې د دمشق خار په یو څنډه کې په چودنه کې پرون لستنه وشل شل او ګڼ شمیر نور زخمیان شوي دي. چودنه په هغه سیمه کې شوې چې اکثره مسیحیان او دورجیان پکې اوسیږي. دا سیمه تر ډېره حده د بشار اسد رژیم لاتړ ګڼل کیږي چې د دمشق د جنوب ختیځ په 100 کیلومتره کې پراته ده. تر اوسه د حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني موریت زوی د تودوخې لوړ درجه 15.8، په کندهار کې به آسماني موریت زوی د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 1.9، په هرات کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 3.8، په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 3.8، په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 1.3.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د روسیې د دفاع وزیر وی په افغانستان او منځنۍ آسیا کې راتلونکي وضعیت په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په نتیجو پورې ارتباط لري. په عین حال کې د ولسي جرګې او شمېر غړي او مدني ټولنه په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو لپاره خنډ ګڼي.
او هر هغه خنډ چې انتخاباتو په وړاندې باندې وي هغه لرې کړو، خصوصا هغه کسان چې غیر مسؤول مسله افراد.
د کورونا شرایطو وزارت وایندو چې وایي دغه خنډونه به د دې وزارت په هڅو سره لري شي. په ننګرهار کې امنیتي پېښې له زیاتېدو وروسته د ولسي جرګې غړي د مرکزي حکومت او ولایت پر مقاماتو انتقادونه کوي، خو د ننګرهار ولې ټینګار کوي چې هر څه به تر کنټرول لاندې راشي.
موږ د ټول جمهور پر خپل امنیت باندې قابو یو او انشاءالله دې جوابونه ورکولی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون نامیبیا ته په یو مهمه سیالۍ کې ماته ورکړه. د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او د ایران د ولسمشر د تازه سرګندونو په اړه اوري چې وایي له غرب سره به جدي خبرې اترې ترسره کړي. دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 صفه د سهار لهونه د ماخام تر بچو پورې په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې راتلونکي وضعیت په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلی دی. ټاکل شوی چې د روان کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. د روسیې دولتي خبری اژانس اترتاس په دې اړه چې د افغانستان د ټاکنو نتایج به د منځنۍ اسیا پر وضعیت څه اغیز ولري، د روسیې دفاع د وزیر سرګندونو جزئیات خبره کړې دي. فرشته جلالزی په ریپورت لري.
د روسیې د دفاع وزیر پرون د افغانستان او سیمې پر حالاتو د ایتالیا د دفاع له وزیر سره خبري وکړه. د لوړ رتبه پوځي چارواکي پرون په ایتالیا کې ویلي چې لا استثنا پرته ټول لوري د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو د نتایجو له څرنګوالي اندیښنه لري. د روسیې دولتي خبری اژانسونه انټرفاکس او ترتاس د دې هیواد د دفاع د وزیر سرګي شوېګو په حواله وایي چې روسیا، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره پر پوله پراته دي د امنیت په اړه اندېښنې لري. د سرګي شوېګو په وینا د اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوې دي چې هیڅ لوري ته په افغانستان کې د روانو ټاکنو میکانیزم نه دی څرګند، د شفافیت او مشروعیت په اړه شک کیږي. سرګي شوېګو پرون د ایتالیا د دفاع له وزیر سره په کتنه کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي څخه خپلې اندېښنې له مسکو سره شریکې کړې دي او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د ایتالیا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم سره کتلي او ویل کېږي چې د بحث عمده برخه یې پر افغانستان وه. ایتالیا په افغانستان کې څه باندې 2800 عسكر لري چې ډېر یې د ناټو تر قومندلاندې په هرات، غور او بادغیس کې خدمت کوي. د انټرفاکس په حواله د روسیې حکومت تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د ثبات د ټینګولو لپاره هر ډول مرسته او همکاري وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه افغانستان ووځي. انټرفاکس د روسیې د دفاع د وزیر سرګي شوېګو په حواله ویلي، موږ له افغانستان د وټولو تجربه لرو، نو فکر کوم چې د افغانستان په مسأله کې زموږ نظر مهم دی. په افغانستان کې شوی پرمختګونه او ټولې هڅې باید له دې هیواده د عسکرو د وې عمده برخې د ایستلو د پریکړې په خاطر لمنځه ولاړ نشي. سرګی شویګو پرون دا خبرې د ایتالیا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر کتنه ورسته وکړې. هغه زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پر پوله پراته دي، نه یوازې دا چې د امنیت له پلوه اندېښنې لري، د دوی د ملاتړ غوښتنه یې هم کړې ده. د روسیې د دفاع وزیر ویلي، موږ نسو کولای چې د هغوی پر غوښتنو سترګې پټې کړو. موږ نه یوازې په دې اندېښنو خبرې ورسره کوو، بلکې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره هره ممکنه مرسته هم ورسره کوو.
د فرشته جهانزه په رپورټ کې مو اوریدل چې د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان او سیمه کې راتلونکی وضعیت په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلی دی. ځینې مقامات، مدني ټولنه او د غراس په ولسي جرګه کې استازي اندېښنه ښیي چې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت ښایي د افغانستان راتلونکو انتخابات ته ګواښ جوړ کړي. په دې اړه پروانه خبرونه کې اورئ.
د اختر په ورځو کې د خبرونو او ریپورتونو ترڅنګ د ځانګړو اختری ریپورتونو، مرکو او تفریحي خبرونو اوریدل مه هیروي. له آزادۍ رادیو سره ووسئ.
د ولسی جرګې او شمیرغړي او د منډې ټولنې ځینې بنسټونه د انتخاباتو په پروسه کې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د احتمالي مداخله په اړه اندېښنه څرګندوي. هغوی وایي چې په ځینو سیمو کې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې موجود دي چې د دوی په خبره له دې ډلو څخه د مشخصو اهدافو لپاره ځینې دولتي چارواکي ملاتړ کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اداوې بې ځایه او له وخت څخه وړاندې بولي او ډاډ ورکوي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. احمد زی پی رپورٹ لري.
د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی دا یو جدي ستونزه بولي. هغه وایي غیر مسؤلې وسلوالې ډلې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې شي او باید سم امنیتي تدابیر ورته ونیول شي.
د قسمت طرح امنیتي ما بسیار امیدوار سم
د امنیتي طرحې په اړه موږ ډیر هیله من یو چې دا به یو بشپړ طرح وي او د خلکو په واکه به ورکړ شي چې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې کمې کړي. لبلې خو دا طرح باید د سیمه ایزو زورواکو کو د موجودیت په اړه د خلکو اندېښنې له منځه یوسي. دا کسان په انتخاباتو کې د خلکو په خاص توګه د ښځو د ګډون مخه نیولې شي. دوی چې وسلې لري په سیمو حاکمان دي د خلکو د رایو مخه نیولې شي او حتی کولای شي چې د خلکو د رای لوري بدل کړي.
تر دې مخکې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د موجودیت خبر ورکړل شوی دی. په وروستیو وختونو کې د کندز والي محمد انور جگدلک له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې دا ډلې شته چې له کابل څخه هم ځینې چارواکي ملاتړ کوي. په عین وخت کې د مدني ټولنې ځینې بنسټونه وایي سیمه ییز پولیس هم انتخاباتو ته ګواښ پیښولی شي، ځکه د دوی په وینا د پولیس له زورورو کسانو سره نږدې کلری. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي رادیو ته داسې وویل:
مثلا غیر قانوني ګروپونو موجودیت په افغانستان کې واقعا ستونزه ده. په انتخاباتو کې که د دې لپاره لازم تر کنټرولي میکانیزمونه د حکومت خورامنځته نه شي، شاید دوی په انتخاباتو کې یو خاص کاندید په نفع مداخله وکړي، د رای ورکوونکو په ډارونه کې په تهدید کې مخ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کسان په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت تاییدوي، خو وایي د افغانستان انتخاباتو ته ستونزه نشي جوړولی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر مسؤولو کسانو د بې وسلې کولو لپاره کار روان دی او دای هم رد کړه چې ګنې سیمه ییز پولیس له زورورو کسانو سره تړلې دي.
او هر هغه خنډ چې انتخاباتو په وړاندې باندې دی هغه لري کوو، خصوصا هغه کسان چې غیر مسؤول مثلا افراد دوی زموږ د هدف لاندې دي، هغه کسان چې په هر ولایت یا په هر سیمه کې غواړي امنیت خراب کړي. او
تمه ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب سایټ یا ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او یا هم ډاټ اورګ باندې د سهار لونه د ماخم تر اوو بجو پورې په مستقیم ډول واورئ. د خبرونه په نیمای کې وو بچې او 15 دقیقې یو سل بیا د مهمو خبرونو لنډی ستا پام کړی. د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان او منځنۍ اسیا کې راتلونکي وضعیت په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجو پورې ارتباط لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د نامیبیا د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي د فټبال په یو میدان کې یو 14 پرون لږ تر لږه 1 کسان وچلي او شل نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان د ترستانو په تور لیست کې شامل کړی دی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي که لویدیز دولتونو په جدیت خبرو ته تیار وي نو ایران هم چمتو دی. د ایټالیا په میلان ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ ماموران په موقت ډول ایستل شوي. پولیس وایي چې قونسلګرۍ ته د بمی حملې د خبرداري د لیک استول کېدو وروسته دا کار ترسره شوی، خو وروسته معلومه شوه چې په ودانۍ کې هیڅ ډول چاودونکي مواد نه وو. او د سوریې دولتي مطبوعات وایي چې د دمشق ښار په یو څنډه کې په چاودنې کې پرون لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. واشنگتن پوسټ او نورو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر وضعیت مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخه به له جنقه الکوزی وورو.
ډیپلوماټ خبرونې پر وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند په قونسلګرۍ باندې حمله د سیاسي جغرافیایي تاوتریخوالي ښکارندوی ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي، د اګست په 3مه د روژې په مبارکه میاشت کې په جلال آباد کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې حملې کې 9 کسان مړه او 21 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې اته کوچنیان ول. خبرونه لیکي دا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د هند په قونسلګریو یا سفارتونو 3مه حمله وه. په 2008 او 2009 کلونو کې په کابل کې د هند پر سفارت حملو کې یو شمېر هندي چارواکي او زیات شمېر افغانان وژل شوي ول. خبرونه زیاتوي امریکایي، هندي او افغان چارواکي په دې باور دي دا حمله هو کسانو کړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه رد کړی دي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان حکومت او پوز د هند حکومت پلانونو ته په شک او تیاره نظر ګوري. د پاکستان حکومت پرې هم توران دی چې په افغانستان کې یو کمزوري مرکزی حکومت تلیواله ده تر څو طالبان پکې برلاسي وي او په دې توګه خپل ستراتیژیکي ګټې او اهداف پکې تامین کړي. د خبرونې په نظر هند په افغانستان کې له سوداګرۍ زیاتولو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو له روزنې سره زیاته مینه لري او له همدې امله ده چې د هند پر ماموریتونو وسلواله حمله کوي. ډیپلوماټ پرونه لیکي دا کومه د تعجب خبره نه ده چې هند له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو لوټلو وروسته حالت او امنیتي خلا در رامنځته کېدو په اړه اندېښمن دی. په افغانستان کې د محدود شمیر امریکایي عسکرو پاتې کېدل په امنیتي ستراتیژیکي تړون پورې مربوط شوی او په دې اړه خبرې هم پټه پدې درېدلې دي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو یا ولسی پاتون د ځواکونو په اړه مضمون خپور کړي او په سر کې راغلي په غزنی ولایت کې د ولسی پاتون ځواک وای که حکومت له دوی سره د پیسو او وسلو مرسته ونه کړي دوی به د طالبانو پر ضد جګړه بند کړي. خبرونه لیکي طالبانو له 2001 کال وروسته مودې کې په غزنی کې خپل نفوذ زیات کړی و او داسې حالت رسیدلی ول چې د دې ولایت په زیاتو برخو واکټینګ کړی و. د دوی سختو پالیسیو او د خونځو له تړلو څخه ولس پتنګ شو او د 2012 کال په اپریل میاشت کې د اندړ ولسوالۍ د قدم خېلو د کلی خلک د طالبانو پر ضد راپورته شول او د وسلوالو پر ضد ځانونه سنبال کړل. خبرونه زیاتوي د مقر، قرباغ، د یک او نورو سیمو کې هم د ملي پاتون د غرزنګ په نامه ورته ځواکونه جوړ شول. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه وړاندې کوي افغان حکومت د ملیشو په تیر تیاره تاریخ پوه دی او غواړي د ملي پاتون وسلوال منحل او د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو په اندړو کې د ملي پاتون د ځواک مشر ولی محمد وای دا کار باندې کیږي. دی وای موږ د زیات شمېر ځوانانو په وینو هغه څه ترلاسه کړي چې حکومتي ځواکونو نشو ترلاسه کولی. موږ به ولې هغه ویاړ له لاسه ورکړو چې زموږ خلکو ترلاسه کړی دی.
په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د ولسي جرګې وکیل ډاکټر عصمت الله په یادونه امنیو کې ولایتي او مرکزي اداره ځکه ګرمه ګڼي چې وایي له یادو پیښو سره سره دوی بیا هم د دې ولایت امنیت ته پاملرنه نه ده کړې. خو بلخوا والي ګل آغا شیرزی بیا وایي چې په ننګرهار کې د یو شمېر امنیتي پیښو نه د لوړاندې خبرو او د مخنیوي لپاره تدابیر هم نیول کېږي. په دې اړه له ننګرهار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ننګرهار کې په پرله پسې ډول درنې امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په لسګونو بېګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر عصمت الله شینواري ازادي راډیو سره په مرکه کې د ننګرهار اوسنی امنیتي وضعیت د ژورې اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خرابېدو په لور روان و چې دولتي او مرکزي چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس تر دې راورسېد چې په تېرې یوه اونۍ کې څو پرله پسې چاودنو د بیګنا خلکو چې ګڼ شمېر ماشومانو ژوند ترې واخیست.
موږ چې ګور روز هغه په نیراز کې هغه ته پېښه کېږي جګړې په کې روانې پولیس په کې خبرې دوه درې انګلیسي ځانېږي تر دې دمه باندې مرکزي حکومت او یا زموږ خپل ځایي حکومت د ننګرهار چې دې پلان نه لري چې د دې مخنیوي وکړه او نه ورسره زه فکر کوم داسې چې زه را تیر وشو
دی. وایي د ننګرهار امنیتي ستونزه یې له نورو وکیلانو سره هم شریکه کړې چې راشي او پر دې مسله دې جدي تصمیم ونیسي، خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا ځان ګرمه نه ګڼي او په خبره یې چې دوی له تیرو ځینو امنیتي پیښو څخه له وړاندې نه خبر وو. د ننګرهار والي ګل آغا شرزي دا ومنله چې د ننګرهار په یو څو ولسوالیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او دارنګه په ښار کې چې څو امنیتي پیښې ترسره شوې دوی له وړاندې نه پرې معلومات لرل. دی وایي ځکه خو ځان وژونکی برید کوونکی په دې ونتوانېده چې د هندوستان قونسلګرۍ ته ورننوځي.
په درو څلور پنځه ولسوالۍ کې دښمنان سره ځای پر ځای شوي چې مامک په اشاره درته وویل چې زه نه غواړم چې زه تاته عمومي معلومات درکړم چې څنګه سره موږ د تو جمهور پر خپل امنیت باندې قابو یو او انشاءالله دې جوابونه ورکولی شو. کله چې په ننګرهار کې د هندوستان پر قونسلګرۍ باندې حمله کېدل در مخ موږ خبر کړی وو، موږ یې سره د امنیت ملي و دې ته موږ خبر کړو چې دوی په خپلو خبرو کې موږ خبر یو او د دې په پیدا کول د پرابطه چې دا کار چا کړ دي پر هغه باندې موږ خپل کار روان کړی دي.
والي ګل آغا شرزي تیرو امنیتي پیښو ته په کتو بیا هم پر خپلې پخوانۍ خبرې ولاړ دی چې امنیتي ځواکونه یې پیاوړي دي او د امن په راوستو کې بریالي دي، خو یو شمېر کتونکي بیا د ننګرهار د والي ګل آغا شرزي د څرګندونې چې له دې وړاندې نه د ننګرهار په پیښو خبرو او بیا هم ترسره کېږي نیغ په نیغه ګرم ګڼي. دارنګه دغه کتونکي دا هم وایي چې د ننګرهار د اوسنۍ امنیت قومندان محمد امین شریف نه دا تمه هم وه چې دی به ننګرهار ته پر اتک سره امنیتي وضعیت ښه کړي، ولې برعکس په دې ولایت کې امنیتي پیښو پسې لا زور واخیست.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د نامیبیا د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوی وچو یا انټر کانټیننټل د کرکټ جام سیالۍ په نامیبیا کې روانې دي چې د افغانستان کرکټ ټیم یې د څلورو ورځنیو لوبو د پیل اتل دی. فرشتې جلالزی د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي او په پیل کې د دې سیالیو د جزئیاتو پوښتنه ورڅخه کړې. ښاغلی هوتک وایي
لومړی لوبه د نامیبیا لوبډلې پیل کړل او د افغانستان لوبډلې لپاره په لومړي اننګز کې یو سلی منډې جوړې کړلې او افغانستان ورته چې کړه لومړی خپل اننګز د بیټنګ پیل کړ، یا د توپ وهنې نو تقریبا د 350 پورې منډې ورته جوړې کړلې. بالاخره د نامیبیا لوبډلې ونه شو کولای چې د کارزاري هم خلاصې کړي. د افغانستان او د سرڅنګ کې یو غټ هدف د افغانستان لپاره وټل کې. افغانستان د په ډېر کم منډو وسوځول د افغانستان لپاره تقریبا 15 منډو هدف وټاکه چې افغانستان ورته کولای په ډېر اسانۍ سره پرته د کوم لوبغاړې سوځونه د هدف ترلاسه کړ او د انټر افغانستان تر دې وروسته په نامیبیا کې دوه نورې لوبې هم لري چې هغه به ځنۍ لوبې اوسېږي. د چمپیون شپ لیګ سیالۍ به وي. دغه لوبې به د اګست په نهمه او یولسمه نېټه ترسره شي چې هغه به په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون له لارې نه په ژوندۍ بڼه هم خپرې شي. نو زه تاسو ته په دې ویلی شم چې هغه لوبې هم د افغانستان لپاره خورا ارزښتناکې دي. ولکه افغانستان دوه لوبې دا د کینیا د نامیبیا سره لري او تر هغې وروسته د دې کال د یعنې دراسم کال په روسیه کې د سره هم یو څلور ورځې او دوه پنځه ورځې لوبې لري. نو ان شاء الله چې افغانستان لپاره دغه څلور ورځې لوبې هم ډېرې مهمې دي او دا یو ورځې لوبې ډېرې مهمې دي. ولکه چې افغانستان دغه لوبې وګټي په ښه رنګ سره نو کولی شي پرته د دې چې کوالیفاین راوند ته د نړیوال پنځه ورځې جام وراوي سره تلل شي راسن کولی شي چې 2015 کال نړیوال پنځه ورځې جام ته لاره پیدا کړي.
نو افغانستان خو به مخکې تر دې چې نړیوال جام ته ورسي له پاکستان سره هم لوبه کوي کنه؟
افغانستان مخکې لګین چې نړیوال جام سیالۍ وراوي سیالۍ ته ځي یا نړیوال جام سیالۍ ته ورځي. نو کومې سیالۍ چې د کینیا سره لري په عربي متحده امارات کې دغه فرسنګ کې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شل ورځې لوبه هم لري چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د افغانستان کرکټ بورډ په هغه ځل باندې خپل یو نمرې شلاوی د لوبه د نړیوال لوبه سره یعنی د فل نمرې د پوره غړیتوب لوبه سره ترسره کړي چې هغه پاکستان لوبه ده چې موږ وړاندې د ورسات لوبه ګرېوی د ټول محمد برات پاکستان سره ولې د هغوی سره په یو شنو موضوعاتو باندې قرارداد د کرکټ په ډګر کې د کرکټ په برخه کې امضا کړ چې یو برخه یې همدغه وله بل اخره موږ وشو کولی چې پاکستان سره به اوس یو شلاوی د لوبه ترسره کړو.
د افغانستان د کرکټ د کامیابیو چې نمبیا ته پرون ماته ورکړې په اړه مو د کرکټ بورډ د وین فرید هوتک څرګندونه ورېدلې. د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني وایي چې هیواد یې تیار دی د خپل اټومي پروګرام په اړه له غربي دولتونو سره جدي مذاکره وکړي. روحاني پرون دا څرګندونه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. فرشته جلال سي په ریپورت لري.
د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر په دې خبري کانفرنس کې وویل چې کچېری غربي دولتونه په جدي ډول خبرو کولو ته تیار وینو ایران هم تیار دی او په دې ډول به د دواړو خواوو اندیښنو ته ځواب وویل سي.
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت
دوی موش په ټول جدیت او د وخت لزای کولو پرته تیار یو چې په جدي مذاکرو کې ګډون وکړو. زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواوو اندیښنې د ډیالوګ او مذاکرو لپاره حل شي. حسن روحاني زیاته کړه چې د تهران د اټومي لانجې په اړه غوونکو مذاکرو کې برخه اخیستل د دواړو خواوو لپاره په ګټه تمامېدلی سي. روحاني په ایران کې د منځلارو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې وویل چې که د ایران نوی حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه د لانجې د حل لپاره په هڅو کې جدي وي دوی به همکاري ورسره وکړي. خو د ایران نوی ولسمشر د سه‌شنبې په ورځ وویل چې واشنگتن تل ایران ته ضد او نقیض پیغامونه ورکړي چې د بندیزونو له امله د هڅو معکوسه نتیجه ورکړې ده. روحاني ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خنډ حل کولای شي.
سرلوحه کار باید گفتگو باشد و نه تهدید.
دوی دیالوگ باید لخبرو پیل سی نه لگواشونو. مقابل لوری باید پوسی چی یوازی ده خبرو لاری حل پیدا که دلیسی او خبرداری ورکول یوازی ستونزی پیدا کوی. کچوک ده فکر کوی چی ده خبرداریو پا جبه پر ایران خپل غشتری تحمیل ولیسی نو جوار اشتباه کوی. د ایران نوی ولسمشر ویلی چې هیواد باید تر دې خبره تیر نسی چې د سولیز اټومي پروګرام درلودلی حق دی. حسن روحاني ویل چې دا پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو د تړون له اصولو سره په مطابقت کې پرمخ ځي نو ایران به د دې پروګرام له پراخولو او د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو په خاطر حسن روحاني ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې دا به د تهران لپاره ښه موقع وي څو ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر غربي دولتونو تر دې مخکې پر ایران تور لګولی چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي خو ایران دغه تور نه ردوي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو د پغمان یو میلازای کې ما او یو ماشوم را سره ولار دینوم دی راته واخله.
نقیب.
نقیب د کوم ځای؟
موږ جلال آباد یو.
دا غنن میلې ته جلال آباد نه راغلی او کوم دلته یې؟
هم دلته یو نور.
کا اوسېګې دلته اوس؟
او دلته اوسېګم.
یوازې راغلی چکر ته کسوک در سره دی؟
نه یوازې راغلی مخ نور زما ورونه نه خوتلې چکر ته. او د دریات تلې دی چې چکر وخې خو دی.
چکر دی خوخیږي.
او ول چکر خوخی
نه. نو ته هم د سیګر زی د غځین یا غد په څوک په زنګو کې زنګي څوک نوري لوبي کوي.
خو دا غسه د ګور شکر وخت باز زغه کشته کینو دغه ګردوي دغه ټولنه کینو دغه زغه کینو شکر وخت
کا مکتب وای
سره صفه به خوش کړی مې دي.
خو مکتب دی خوشی کړی
او
نو ولی
بس نور
درس دیناز دکې د کڅنګ
درس نه زګنه
نه دیس دکې نو درسونو کې خو ځینی مضمون نه دی او چا یعنی لک پکې کمزوري نو نور خو به دیس دو کنه
نه نور زما ځنه نه نور
کوم مضمون دی نه خو کې ده
یو
هم نه دا ولی نو څه بکې
بس دغه د ګورز نور
نو هیڅ به نور درس نه وای دا غزل دی ولی تور شوی درس نه
بس نو تور شوی نو څه
نو دا درس پر خدل خو مخ نه دی اوس دا ګوري ځین ماشومان چې درس ویلې دی اوس لو لو خلق دی کنه نو دا به څه کوي ته
بس نور دی ماته مو خوشی غو نور دی څه ګورز
نو څه بکې کوم کار چی شي
کار وکړو دا هوټل دغه کار کو
اوس هوټل کې کار کوي څه کوي ور سره
بس کړي په خې او دغه کړي وته وړم میلان ته او دا چې څوک ملمانه راشي ورته وړو
بیا هغه 2 روپے درکې
200 روپے ورکې ورسو
سو بجې دلته راځي ورته تر سو بجو به
سبا راځم چې اس کوم کور کې به تر راځم سره کار کوم ما زیګر پوری به خپل کور ته
نیوازي کړای خلکو ته وړي راوړي ک نور
ځین شاینم او کړي ورته وړو دغه پیلي لري دغه ته وینځو چې مې ورته ویسو له ډوډۍ نام به نه راوړ ورته ویوړو
کله کله چې ملمنو ته یو شی په وخت ونه رسې ته غوسه کیږي نه
غوسه کیږي او چې ولې دې تا وخت راغې
بیا څه درته وایي
سنو ونه ورځ کې نه شته راغې
کله کله نو وایي چې ولې دې نه وخت کې یادې ولې پلانې ته وخت ورور
بس دغه څه وینو دا
دغه کومې پیسې چې اخلي کور سره مرسته کولای شي
او ولې نه
کور کې بل څوک شته دی مزدوره
مزدوره او شته
خپل خوخه دا هوټل ته سره کار کوي کور کې مجبور کړي چې کار وکړي
نه زه خپل خوخه کې کار کوم دلته کاکا مې کاکا سره کار کوم
نو کچیر ته د سې امکان برابر شو دي درس ویل وای به کې بخې دي توبه کړي
سو بخې مې توبه کړي دا درس
خدای دې وکړي چې درس وای دا بیا دې زړه ورته وشي درس ویل ته خونځي ته لاړ شي خوشاله سي
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ ونی مې بجې شوې